د سهار اته بجې شوې. السلام علیکم. په کابل کې لږ وروسته مشورتي لویه جرګه پیلېږي. هلته له خپل خبریال سره په خبرو کې وروستی حال درکوو. د جرګې په قانوني او حقوقي اړخ هم له کارپوهانو سره غږېدلې یو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي استعفا کړي. د لمړنۍ یو ساعته خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مخته وړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو وروستي خبرونه واورئ. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. کابل نن د مشورتي لویې جرګې کوربه دی چې درې ورځې دوام کوي. د استرالیا یو لوی شرکت افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې او پاکستان د کورونا وبا له کبله لګول شوي بندیزونه نرموي. بشپړ خبرونه تمه ده چې شاوخوا 3200 کسان نن په کابل کې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې راغون شي. دا جرګه به د ولسمشر اشرف غنی په وینا پیل شي او د یک شنبه تر ورځې پورې به دوام وکړي. د دې جرګې ګډونوال به حکومت ته مشوره ورکړي چې آیا هغه 400 طالب بندیان چې حکومت یې خطرناک مجرمان بولي خوشي شي او کنه. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د افغانستان د اساسي قانون او د جزا د قانون له مخې دای د دې بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري. د جرګې د امنیت لپاره په پلازمینه کابل کې کلک امنیتی تدابیر نیول شوی دي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان لوی ترنوالی وایي د نورم او سټانډارډ د ملي ادارې د عمومي رئیس دوسیه له تحقیقاتو وروسته محکمې ته استول شوې ده. د دغه ادارې مشر شاوخوا درې اونۍ مخکې له یو نړیوال شرکت څخه د $100,000 بډو اخیستو په تور ونیول شو. د لوی ترنوالی ویان جمشید رسولي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د نورم او سټانډارډ د ملي ادارې دوه مرستیالان او د پروژو مدیر هم په دې قضیه کې په لاس لرلو تورن دي. دای وای د تحقیقات په پای کې تورن کسان د $200,000 امریکایي ډالر په غوښتنه تورن و پیژندل شول او دوسیه یې محکمې ته واستول شو. د ښاغلي رسولي په وینا د نورم او سټانډارډ د ملي ادارې مالی او اداري مرستیال تر اوسه نه دی نیول شوی، خو لوی څارنوالۍ د نیولو امر کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د استرالیا یو لوی شرکت د افغانستان د قانونو او د تجدید وړ انرژي په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده. ارګ پر خپله رسمي ویبپاڼه په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو دا خبر ورکړی. په بیان کې راغلی چې د فورسیکو میتل ګروپ د کمپنۍ مشر اندریو فورست له ولسمشر اشرف غنی سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خپله پرونۍ کتنه کې وویل چې د دې کمپنۍ په سیمه کې د اوسپنې د تولید، د قانونو د ایستلو او د تجدید وړ انرژي د تولید په برخو کې پراخه تجربه لري او په هغو هیوادونو کې چې د دې ډول انرژي د تولید ظرفیت لري پانګونه کوي. د جمهوری ریاست بیان زیاتوي چې ولسمشر غنی په افغانستان کې د قانونو او د تجدید وړ انرژي او په تیره للمر او اوبو څخه د برېښنا د تولید په برخو کې د دې کمپنۍ مشر ته معلومات ورکړل. د ارګ په بیان کې راغلی دی چې ښاغلی فورست په افغانستان کې په یادو شوو برخو کې پانګونو ته چمتووالی څرګند کړ او وی ویل چې ډیر ژر به افغانستان ته یو پلاوی واستوي څو د ګډ کار د پایل په برخه کې څېړنې پیل کړي. د کارپوهانو په اند افغانستان د اوبو او برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره مناسبه اراضي لري او همداراز د قانونو لوی زیرمې لري چې د متحده ایالاتو د جیولوجي د سروې د ادارې د اټکل له مخې ارزښت یې $3 تریلیون ته رسیږي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. پاکستان وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ډیر لګول شوی محدودیتونه به لری کړي. د پاکستان د پلان پر اختیا او ځانګړو نوښتونو وزیر اسد عمر پرون وویل چې ټول رستورانتونه، پارکونه، تیاترونه، سینماګانې او د عامه ترانسپورت وسایل به راتلونکي دوشنبه ورځ د اګست له 10 نیټې څخه فعالیت پیل کړي. د پاکستان حکومت ویلي چې د سرپټو لوبغالو بیا پرانیستو او د هغو تورنمنټونو او سپورتي لوبو پیل ته به اجازه ورکړي چې لوبغالي تماس پکې نه کوي. هغه زیاته کړه چې د دې هیواد ښوونځي او پوهنتونونه به د سپتمبر په 15 نیټه پیل شي. د پاکستان د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په جون میاشت کې د کووېډ-19 ناروغۍ له کبله په دې هیواد کې د مړینو ورځنی شمیر 150 تنو ته رسیده، خو په دې شمیر کې اوس کموالی راغلی او پرون په یوه ورځ کې د 21 کسانو د مړینې خبر ورکول شو. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وروستۍ خونړۍ چاودنې په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه کړې. ماکرون پرون د اګست په شپږمه په داسې حال کې بیروت ته ولاړ چې د لبنان د روغتیا وزارت وویل چې د چهارشنبې د ورځې په لویه چاودنه کې لږ تر لږه 120 کسان وژل شوي، لسګونه تری تم دي او لږ تر لږه 15,000 کسان ټپیان شوي. د بیروت ښاروال ویلي چې د چاودنې تر 300,000 پورې کسان موقتاً بې کوره کړي. ښاغلی ماکرون وویل چې د دې پیښې په اړه روښانه او شفافو نړیوالو تحقیقاتو ته اړتیا شته، څو هیڅ شی پټ پاتې نه شي او شکونه لرې شي. او روسي خبر هم دا چې د امریکا سنا هغه لایحه په قاطع اکثریت سره تصویب کړه چې د حکومت مامورین پر دولتي وسایلو د لنډو ویډیوګانو د شریکولو د نامتو چینایي شبکې ټیک ټاک له لیدو منع کوي. دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو وویل امریکا به هڅه وکړي چې د چین پر ځانګړو اپلیکیشنونو او مخابراتي شرکتونو بندیزونه ولګوي. پامپیو د چین ټیکنالوژي چې حکومت یې ملاتړ کوي د متحده ایالاتو د ملي امنیت او د وګړو د شخصي معلوماتو لپاره یو ګواښ وباله. خبرونه مول آزادۍ رادیو واوریدل. کابل کې مشورتي لویه جرګې ته ټولې تابعه ونیول شوې، وروستۍ حال یې درکوو. د چارو کتونکو اټکل کوي چې جرګه به د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو رایه ورکړي.
خای زن ضعیف شرطونه پیگدی، اما باور داره چه از 3500 سل نفره بندیان خوشی بیده با هم خوشی پخصوص در امریکان دوشار پاله.
جګړه کې د قربانی شو و کورنه و غری وای دوی تا باید جرگه که در گدون موقع ورکل شوی وای.
پاتلس کلان جګړه کې ما قربانی ورکلی، از ما کورنه قربانی ورکلی، زی یتیم پاتل شوی ما پکار خودل تداده چه اول من گختل شوی وی.
خبرونه کې د جرګو په تاریخي مخینه هم درته راپور لرو. او دویمه نیمایي نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. په پام کې ده چې د سولې مشورتي لویه جرګه په څو شیبو کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا پیل شي. دا درې ورځنۍ جرګه به د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه افغان ولسمشر ته سلا مشورې ورکړي. افغان حکومت ویلي چې دا د بندیانو دا بندیان د درنو جرمونو په خاطر محکوم شوي او ولسمشر د خوشي کېدو واک نه لري. همکار مو امید زهیرمل کابل کې د لویې جرګې خیمې ته ورغلی. دا مهال له همغه ځای راسره په مستقیمه اړیکه کې دی. زهیرمل صاحب، سړی مشی، سهار مو په خیر. وروستي جزئیات څه دي؟ چمتووالی چیرته رسیدلی او جرګه به څه وخت رسمن پیلیږي؟
لوزین ستاس اوریدونکو ته سلام. جرګه ترغم غړي پور رسمن نه ده پیل شوې. د ګډونوالو دراتک بهیر یې پیل شوې ده. د نګری شاو خاصي مکی هوټلونو کې د جرګې د ګډونوالو لپاره ځانګړي شوی او همدارنګه یو شمېر نور مهم ځایونه دولتي. دا وایي چې د ګډونوالو جرګې ته د تک بهیر پیل دی. ما شپه وړاندې جرګې له مسؤلینو سره خبرې وکړې چې دقیق ارقام په جرګه کې د ګډون کوونکو څومره دي. هغوی ویل لا مشخصه نه ده، خو دوی له 300 پورته کسانو احتمال اټکل کړی دی چې په دغه جرګه کې به ګډون وکړي. د امنیتي تدابیرو په اړه باندې هم خیمې ته راتلونکې او البته تړلې خیمې سره ټولې لارې بندې شوې دي. یوازې هغه کسان به چې په جرګه کې د عضویت کار کو لري او یا هم رسنیو او مسؤلینو رسنیو البته ساج اوسي، دوی ته د ګډون اجازه شته. همدارنګه لودین صاحب، د جرګې د ریاست په اړه باندې هم د مصالحې عالي شورا یو غړي د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې د جرګې ریاست په البته دغه مسؤول مشورتي جرګې ریاست په خغلی عبدالله چې مصالحې عالي شورا رئیس دی هغه په غاړه ولري او جرګه به د ولسمشر غني په وینا سره پیل شي. د جرګې د ترسره کېدو اهداف هم د افغانستان حکومت وایي چې درې مهم موخې لري. لومړی خو جمهور رئیس د تیر کال د سور یا وایي میاشت څخه په دې خوا د سولې په اړه باندې کوم شوي حرکتونه چې د کړي د افغانستان حکومت هغه به جرګې اساس غړو ته وړاندې کړي، ځکه دا هغه کسان دي چې تیر کال البته اوسني ګډونوال خایم هغه کسان دي چې تیر کال هم په جرګه کې ګډون کړی وو. دویم بل دوی نه د 400 زندانیانو په اړه باندې مشوره وغواړي او همدا ډول به په دریمه برخه کې د راتلونکو بین الافغاني مذاکراتو د یو چوکاټ د رامنځته کېدو غوښتنه هم وکړه.
بله زهیر مل صاحب، تاسو که څه هم امنیتی مسایلو باندې لاند تام شوی، په خوا چې کله جرګه جوړېدله دلته د دې سیمې اوسیدونکو ته غټ سرخوګای جوړو لارې شپې نه بندېدلې، که څه هم دا ځل کابل خاریانو نه غوښتل شوي چې تک راتګونه کړي په اسانه باندې، دغه راز کابل ته تلونکي دروازې هم په یو ډول سره تړل شوي دي او له خلکو غوښتل شوي له ولایتونو چې رانه شي کابل ته، خلک څومره دغه مسله مراته تاسو چې جرګې ته تلل د خلکو تګ راتګ وضعیت څنګه وو؟
پر دغه مسیر باندې چې کوم موټر راتلل هغوی دغه کارتونه د وضعیت د جرګې نه درلودل، اجازه نه ورکول کېده. حتی که کوم موټر به هم په ټوله کې دغه کارتونه لرو، اجازه ورته ونه ورکول کېده. خو د دې سیمې څخه چې دغه اوسیدونکي دي، ځکه هم دا ګڼ نفوس سیمه ده کابل ښار، له دې ځایه بیا ښار ته د تلونکو لپاره د پولیسو موټرونه شته دی چې عادي خلک بیا انتقال کړي او یا یې هم راولېږدوي که څوک څومره کومه ستونزه ولري یا غواړي ښار ته لاړ شي، د هغوی دپاره یې موټرونه راکړي. خو په ټوله کې بیا هم لار بندان یو ستونزې په توګه باندې هر محل په کابل کې مطرح ده.
بله ډیره مننه، سلامت او صحت من به پراتلونکو خبرونه کې لته سره بیا خبري وکوه. همکار مو امید زهیر مر و چې د لوی جرګې د جوړېدو وروستۍ حال راکو او ویل چې جرګه لا رسمان پیل نه ده، خو هلته د ګډونوالو ورتګ ورته پیل شوی او هغه میلمانه چې د جرګې لپاره راغوښتل شوی دا مهال خپلو ځایونو یا خپلو هوټلونو د جرګې خیمې ته ور روان دي. په پام کې ده چې په دغه مشورتي لویه جرګه کې د 300 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه بحث وشي. دا جرګه د پریکړو صلاحیت نه لري او لکه چې نوم یې مشورتي دی، یوازې ولسمشر ته سلا مشورې ورکوي. د 5000 طالب بندیانو له ډلې د 300 کسانو د خوشی کولو مسأله وروسته له هغه لانجمنه شوه چې افغان حکومت ویل دې کسانو لوی جرمونه کړي او حکومت یې د خوشی کولو صلاحیت نه لري. طالبانو دا جرګه رد کړي او د حکومت ځینو منتقدانو هم فرمایشي لویه جرګه بللې. احمد تکل د دې جرګې د مشورو د مشروعیت په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد نصر الله ستانگزي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې دا جرګه به ولسمشر او افغان حکومت هغه هدف ته چې دا جرګه یې ورته جوړه کړي څومره ورسوي.
زه فکر کوم بله، د دې لپاره چې دا جرګه یو اربلم تجربه شوی هغه غړي دي چې په مخکنۍ مشورتي لویې جرګې کې وو، ډېر کم په ډېر ټیټه فیصدي به کوم تغییرات پکې بنانا نه غشی چې حکومت یا اجنډا لري. زه فکر کوم په دې جرګې کې په غړو باندې تاییدوي.
بله ستانکزی صاحب، د دې جرګې له جوړېدو سره طالبانو مخالفت کړی، علت یې ستاسو په نظر څه دی؟
زه فکر کوم د طالبانو موقف دی هغوی پخوانی موقف دی، په دې معنی چې هغوی د کابل حکومت یا د ډاکټر غنی حکومت یا قانوني حکومت نه ګڼي. لکه چې په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې حکومت غیر قانوني ده، یو غیر قانوني حکومت کله چې جرګه جوړي هغه هم غیر قانوني ده. نو کوم بدیل به ونه لري. زه فکر کوم د دوی مشخص بدیل هم دا ده چې خپل څلور نور بندیان دي او په شرط پیروان وړاندې کوي دا چې په کومه لارې لاسته راوړي، د امریکایانو باندې فشار راوړي. طبیعي طالبان امریکایان په کابل باندې فشار راوړي، دوی دا غواړي تر څو د افغاني بین مذاکراتو زمینه مساعده شي.
د حکومت منتقدان وایي چې دا جرګه حکومتي جرګه ده او ولسمشر غواړي چې خپلې پریکړې د جرګې د استازو په وسیله رسمي کړي، یعنی رسمیت ورکړي. د انتقادونو ته او د مسلې ته چې جرګه په ډېر کم وخت کې رابلل شوې، فکر کوي چې پریکړې به یې لازم مشروعیت ولري.
خو دغه جرګه یو مشورتي جرګه ده او زیر نوم سره ډېر زیات مخالفین په دې معنی چې لویه جرګه ځانته ځانګړی تعریف لري، ځانته ځانګړي خصوصیات لري. بران ډېره به ښایي درته وویل چې مشورتي جرګه نه، لو مشورتي لویه جرګه. خو بله مسله دا ده چې د استازو په ارتباط مو ویلې ولیدل چې د افغانستان د ملي شورا څومره غړي اشتراک کوي. تاسو پوهیږئ چې زموږ د ملي شورا سنا مجلس په حقوقي لحاظ لویه نیمګړتیا لري. هغه نیمګړتیا دا ده چې ولسوالۍ د شوراګانو استازي پکې نشته او د ولایتي شورا د استازو وخت هم تکمیل شوی. بلاندې هغوی مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي. پاتې کېږي د ولسي جرګې ولیدل سبا څومره غړي اشتراک کوي. همدارنګه استازیتوب په اعتبار باید ووایو چې لکه چې تاسو اورېدلي دي، د پخوانۍ مشورتي لویې جرګې غړي دلته راغوښتل کېږي چې هلته هم د انتخاباتو ترک نه لګېږي. ډېره مهمه خبره دا ده چې دغه مشورتي جرګه یوازې مشوره ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې کې ملي شورا غړي کېني. ملي شورا غړي باید کله چې رایه ورکوي هغه الزامي حالت ځانته نیسي. زه نه پوهېږم چې دا توجیه به څنګه حقوقي شي چې یو غوړه مشوره دي نه بل غوړه دي ملي شورا غړي پکې راځي د حقوقي پښتنې لري چې د جرګې مشروعیت سوال اندروړي.
او ستانکزای صاحب، ستاسو اټکل څه دی چې دا جرګه به د 400 طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړي او که به له حکومت سره په یوه خوله له دې غوښتنې سره مخالفت وکړي؟
زه فکر کوم چې جرګه د 400 کسانو د خلاصون په ارتباط مثبته پرېکړه کوي. حکومت هم دا غواړي. په نهایت کې ډېر مقاومت ښایي ځینې ضعیف شرطونه پرېږدي، اما باور داده چې 15,000 نفره بندیان خوشي وي، دا به هم خوشي په خصوص د امریکایانو د فشار پایله کړي.
د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو نصر الله ستانکزی وو چې د لوی جرګې په حقوقي او قانوني اړخ غږیده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
بیا هم د ورځې په موضوع کې تمیګو د لوی جرګې اړوند یو مسله رخلو. نن په کابل کې د سولې مشورتي جرګه پیلېږي، خو د جرګې په اړه د جګړې د قربانیانو یو شمېر کورنۍ ناخوښي څرګندوي. دوی وایي د قربانیانو د کورنیو په استازیتوب د جرګې ته هیڅ څوک نه دی بلل شوی. خاطر پردیس په کابل کې د هغې کورنۍ سره خبرې کړي چې د خپل کور دوه غړي یې د جګړې پر مهال د طالبانو له لوري وژل شوي.
هرات ولایت د پل پښتون په سیمه کې په سرک غاړه کې ورته زر پر ځای کړی وو. او دا غد
وشت کلنه تولا په ولس کلنې کې د پلار له سوري محروم شو. د هغه پلار محمد ایوب صافی د افغانستان په ملي پوز کې د تورن جنرال رتبه درلوده. نوموړی په هرات ولایت کې د شپږمې لواء سرحدي قومندان وو. اته الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل پلار د وژل کېدو په اړه وایي.
د مافیا سره جګړې او ترڅنګ د منفور دښمن طالب سره جګړې او د هغه خلکو سره جګړې چې د دې هیواد او د ولس په ضد باندې وو او دوی پر ضد جنگیدل، د هغوی سره په جګړو باندې بوختو چې بالاخره تر 3-14 وروسته په سلورم 14 کې چې د هرات ولایت د پل پښتون په سیمه کې په سرک غاړه کې ورته زر پر ځای کړی وو. او دا هغه د وظیفې په حالت کې وو. هغې زه ته په لاره وو چې له بده مرغنو په دغه بام انفجار وکړو او له بده مرغه چې په شهادت ورسېدو.
اته الله ته اوس مهال د خپل مشر ورور تر څنګ د 15 کسیزې کورنۍ مشري ورتر غاړې ده. هغه چې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې وایي، د پلار تر څنګ د ده مشتره هم په نورستان ولایت کې د طالبانو په یو کمین کې ووژل شو. د نوموړي په خبره اوس مهال یې مشر ورور د افغانستان په ملي پوز کې دنده لري. له هغه مې د مشورې ته لوی جرګې په اړه پوښتنه وکړه. نوموړي له څه موسکا وروسته وویل،
اتلس کلنه جګړه کې ما قرباني ورکړې، زما کورنۍ قرباني ورکړې، زه یتیم پاتې شوم. په کار خودل ته داده چې اول من غوښتل شوې یا از من پسیر د نور قربانیانو کورنۍ غوښتل شوې، خو چې من نه غوښتل شوې و. دوی هغه تشویشونه واغ غوښتنې چې من لرو پکې دا ذکر کی، که چیرته پکې ذکر کړو نو دا جرګه پرته رشک چې ورزش منه جوړه، که چیرته پکې ذکر نکې د تیر پسیر به بیا د سی بیا ارزښت به ویوم دغه سی پاتې شي.
خود سولې مشورې ته لوی جرګې یو وین طاهر زلان له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې جرګه کې 3,200 کسانو ګډون کړي چې د بیلابیل اقشار واسطازي توپ کوي.
په دغه مشورې ته جرګه کې د قربانیانو د کورنۍ او د مرمنو د دیني علمانو د ځوانانو د ټول حضور شته دی او د دې استازي
ته ګډون دی. په داسې حال کې چې نن جمعه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه د 400 طالب بندیانو د سرنوشت معلومول په هدف مشورتي لوی جرګه رابلل شوې ده. ولسمشرمانی وي دغه جرګه به 3 ورځې دوام کوي او 400 طالب بندیانو د سرنوشت په اړه د مشورې کولو ترڅنګ به د سولې په اړه هم بحثونه وکړي. اته الله که څه هم په جرګه کې د نه ګډون له امله ګیله لري، خو وایي چې د هرې ممکنه لارې څخه په ګټې اخیستنې باید په افغانستان کې د افغان وژنې مخه ونیول شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
جوان
ازادي خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
افغان حکومت په تیرو یو لس کلونو کې درې نورې مشورتي لوی جرګې تر سره کړې دي چې لکتر لګا دوی د سولې پروسې اړوند دي. دوی نادر په دې راپور کې تر ډیره په افغانستان کې د مشورتي لوی جرګو تاریخي پس منظر ته کتنه کړې ده.
که څه هم په افغانستان کې د لویو جرګو جوړول کلونه تاریخي مخینه لري، خو د مشورتي لویو جرګو جوړیدل له نږدې یو لسو کلونو راهیسې دود شول. جرګه د دې هیواد عنعنوي دود دی، خو اوس یې قانوني بڼه خپله کړې ده. په افغانستان کې لومړنۍ لویه جرګه په 1920 لمریز کال کې په قندهار کې جوړه شوه چې له مخې یې احمدشاه ابدالي د معاصر افغانستان مشر وټاکل شو، خو په وروستیو کلونو کې په ځانګړي ډول په 1920 کال کې د اساسي قانون له مخې په افغانستان کې د جرګو د جوړېدو لپاره ځانګړي شرایط وضع شول. تاریخ لیکونکی غلام محمد محمدي چې له لسو زیات تاریخي آثار یې چاپ شوي وایي د افغانستان په اساسي قانون کې د لویو جرګو جوړېدل او سرنګوالي په تړاو هر څه روښانه دي.
د اوس زمان قانون منظم برای لویه جرګه تسجیل نشده.
په هغه وخت کې د جرګو د جوړېدو لپاره منظم قانون نه و جوړ شوی چې لویه جرګه باید څنګه جوړه شي او څوک پکې ګډون وکړي. په قبیلوي ډول اوس لویه جرګه په اساسي قانون کې تعین او مستعجل شوی. که د دې قانون په اساس نه جوړېږي نو په حقیقت کې دا د قانون نقص دی.
دی باور لري چې په تیرو یولسو کلونو کې چې کومې مشورتي لویې جرګې جوړې شوې د اساسي قانون له موادو سره په ټکر کې دي او ډیری یې د مسؤلیت څخه د تیښتې په موخه جوړې شوې دي. دی وایي دا ډول جرګې تر ډیره په پریکړو کې د خلکو د ورګډولو په هدف ترسره شوې دي. په افغانستان کې د سولې لومړۍ مشورتي لویې جرګه په 1990 لمریز کال کې د افغانستان د جمعیت ګوند د مشر برهان الدین رباني په مشرۍ ترسره شوه چې د ګډونوالو شمېر یې 1600 کسانو ته رسید. په دې جرګه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې برنامه تایید کړه. د سولې عالی شورا جوړه شوه او دغه شان د طالبانو یو شمیر بندیان خوشی شول. دوهمه مشورتي لویه جرګه هم د حامد کرزی د ولسمشرۍ په وخت کې 1990 کال د عقرب په 1/10 د جهادي مشر صبغت الله مجددي په مشرۍ جوړه شوه. په دې مشورتي لویه جرګه کې هم 2500 کسانو ګډون کړی و چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون تصویب شو، خو په ظاهره یې پایلې د ښاغلي کرزی لخوا ونه منل شوې. او دریمه مشورتي لویه جرګه تیر 1990 کال د ثور په 9 نیټه جوړه شوه چې 3200 کسانو پکې ګډون کړی وو او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف یې مشري کوله. د دې جرګې اصلي بحث طالبانو ته د سولې په برخه کې حدود ټاکل وو چې د ګډونوالو له 15 ورځنی بحثونو وروسته یې افغان حکومت ته درویش مادیزه پریکړه لیک وړاندې کړ. افغان حکومت وایي څلورمه مشورتي لویه جرګه کې به د هغو 400 طالب بندیانو په سرنوشت بحث وشي چې په درنو جرمونو ککړ دی. حکومت وایي په دې جرګه کې به دغه شان د تیر کال د جرګې په موضوعاتو هم بحث وشي. په دې جرګه کې هم له ټول هیواد څخه 3200 کسانو ګډون کړی. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر معصوم ستانکزي په وینا چې دغه طالبان د قتل، مخدره موادو قاچاق او یو شمیر نور یې په اعدام محکوم دي. د ولسي جرګې غړي شنکی کډوخیل وایي له ټولو نیمګړتیاو سره سره چې ښایي د مشورتي جرګې په جوړېدو کې وي، میکانیزم یې باید د ولس په خیر وکارول شي.
خلکو حق ده چې په مسایلو کې په یو ټغر باندې راټول شي. د افغانستان پخوانۍ سنتي یا عنعنه ده چې په ملي مسایلو کې باید دوی جرګه وکړي، کښېنې، خبرې اترې وکړي او خپل نظریات شریکه کړي، ولو چې د ولسمشر تر کچې پورې هم وي.
د افغانستان د اساسي قانون شپږم فصل د لویې جرګې د جوړېدو اهمیت او د جرګې صلاحیتونو ته ځانګړی شوی. د اساسي قانون په 113 ماده کې جرګه د افغانانو د ارادې مهمه مرجع بلل شوې ده. د اساسي قانون په 111 ماده کې راغلي لویه جرګه د افغانستان د لویو مسایلو په ځانګړي ډول استقلال، ځمکنۍ بشپړتیا، د اساسي قانون تعدیل او د ولسمشر محکمې پاړه جوړیږي.
یو شمیر لویدیزو ورځپاڼو هم پر لوی جرګې تبصرې کړي. سلطان محمد سرور ته غوښ شي.
ډیلی میل ورځپاڼه لوی جرګې ته په اشاره چې نن کابل کې غونډې پیلېږي لیکي چې د افغانستان شورا پریکړه کوي چې حکومت د طالبانو 450 خوشی کړي کنه، او دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د روغتیا وزیر څو ورځې مخکې وویل چې د کابل نیمایي اوسیدونکي په کورونا ویروس اخته شوي دي. میل آنلاین زیاتوي چې طالبانو په هغه هوکړلی کې چې په تیرې فبروري میاشت کې امریکا سره لاسلیک کړی هر ډول بدلون رد کړی دی. هوکړلی کې راغلی دی چې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې باید د افغانستان دولت د طالبانو 5000 بندیان او طالبان د دولت زر کسه اسیران خوشی کړي. سره لدې چې د غشمیرې د دواړو لوریو لخوا بشپړې شوې دي، خو د هغو څلور سوو بندیانو په ځای چې طالبان یې خوشي کېدل غواړي او حکومت وایي چې جرمي او حق العبدي دوسیې لري، چارواکو نور څلور سوه کسان خوشي کړي دي. خو طالبان بیا هم وایي چې کوم کسان چې دوی یې لیست سپارلی دی باید خوشي کړای شي. میل آنلاین لیکي چې د دغو څلور سوه کسانو خوشي کېدل د مذاکراتو د پیل مخې ته وروستی خنډ ګڼل کیږي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر غنی د دغو څلور سوه کسانو خوشي کول نه دي منلي او وایي چې د دې کار لپاره د لویې جرګې یو پراخ صلاحیت ته اړتیا لري. میل آنلاین د جمهوري ریاست د ویان صدیق صدیقي له قوله لیکي چې دغه جرګه به پریکړه وکړي چې څه ډول سوله غواړي. غفور احمد جاوید د مشورتي لویې جرګې د عامه اړیکو یو چارواکي د پنجشنبې په شپه ازادي راډیو ته وویل چې د جرګې غړي له اکثرو ولایتونو کابل ته را رسیدلي دي او دوی د تیر کال د جرګې غړي هم وو. ښاغلي جاوید زیاته کړه چې د سولې د لارې نقشه به د جرګې لخوا جوړیږي، خو بلخواته هم طالبانو او هم په حکومت کې دننه د ولسي جرګې رئیس د لویې جرګې د دایرولو په وړاندې مخالفت ښودلی دی. میل آنلاین وای لوی مشورتي جرګه په کابل کې په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان روغتیا وزیر جواد عثماني څو ورځې مخکې وویل چې د کابل لږ تر لږه نیمایي اوسیدونکي او په ټول هیواد کې 10 میلیونه کسان یا د افغانستان د نفوسو دریمه برخه خلک په کورونا ویروس اخته شوي دي. میل آنلاین وړاندې لیکي لکه چې د تیرې میاشتې راهیسې په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو ثبت پیل شوی، د دغې بیماری تایید شوي موارد تقریبا 10,000 ښودل شوي چې تر 10 میلیونو ډیر کم رقم دی. په داسې حال کې چې میل آنلاین لوی جرګې او په افغانستان کې د کورونا ویروس خورېدو ته پاملرنه کړې، کرکټ ټایمز د افغانستان د کرکټ بازانو په هکله یو مطلب خپور کړی دی. کرکټ ټایمز خبرونه لیکي چې د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان او محمد نبی د نړۍ د نن ورځې د کرکټ یو اوچت کشف ګڼل کیږي. دواړو د کرکټ په میدان کې په خپلو اوچتو لوبو د کرکټ د مینوالو او کارپوهانو پام ځانته اړولی دی. کرکټ ټایمز زیاتوي چې راشد خان په خپلې ګوګلی او ګړندۍ توپ اچونې چې مقابل بیټسمین ورخطا کوي مشهور دی، او محمد نبی هم په دې پیژندل شوی چې کولی شي د لوبې په وروستیو حساسو شیبو کې ګټور رنزونه ترسره کړي. خبرونه لیکي چې دا به بې ځایه خبره نه وي که وویل شي چې راشد خان او محمد نبی د افغانستان کرکټ نړیوالو ته ورپیژندلی دی. راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا په درجه بندی کې د شل اوریزو لوبو لومړی مقام بالر دی او محمد نبی د دغو لوبو لومړی آل راونډر.
وسم راځو یو سیمایز مطلب ته. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استاذ براین هوک له دندې استعفا کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې د هوک پر ځای د وینزویلا لپاره د امریکا د پالیسۍ مسؤل په موقت ډول په دې دنده ګمارلی. احمد تکلو د موضوع تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اداره کې د ایران د پالیسۍ مخکښ شخصیت براین هوک له خپلې دندې استعفا کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د اگست په شپږمه په یو بیان کې وویل چې یو بل ډیپلومات ایلیوت ابرامز په موقتی ډول په دې دنده ګمارل شوی دی. براین هوک د 2013 کال په اگست میاشت کې ورسته لدی چې د ټرمپ اداري وویل د ایران له اټومي موافقې به ووزي، د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه غوره شو. له تهران سره د امریکا او 500 نورو پیاوړو هیوادونو د 2015 کال موافقه پر ایران د نړیوالو لګول شوی بندیزونه د دې ژمنې په بدل کې لری کړل چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي. سپینې ماڼۍ له هغه مهاله پر ایران فشار او د دې هیواد پر ضد لفظي بریدونه زیات کړل، خو ایرانی مشران له خورا زیاتو اقتصادي ستونزو سره سره تر اوسه د فشارونو ته نه دي تسلیم شوي. هوک داسې مهال استعفا کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو د نړیوال بندیز د تمدید لپاره د واشنگتن پر پلان رای ورکولو ته چمتووالی نیسي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی استازی هغه ډیپلومات دی چې د وینزویلای مشرانو د پرځولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې د هڅو مشري کړې ده. ایلیوت ابرامز په 2003 کال کې د عراق په جګړه کې هم د ښکېلو مهمو شخصیتونو لړلې وو. پومپیو ویلی چې ابرامز به د ایران د موقتی استازي په توګه د دند ترڅنګ د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د پرځولو لپاره هم خپل هڅو ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. اوس هم اتنیمی بجې شوې، په مکړې لنډو خبرونو ته. تمه ده چې شاوخوا 3200 کسان په کابل کې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې راغونډ شي. دا جرګه به د ولسمشر اشرف غنی په وینا تر څو شیبو پورې په رسمي ډول پیل شي. د افغانستان لویه څارنوالي وایي د نورم او سټنډرډ د ملي ادارې د عمومي رئیس دوسیه له تحقیقاتو وروسته محکمې ته استول شوې. دا نوموړی تورن دی چې له یو نړیوال شرکت څخه یې بډه یا رشوت غوښتی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د استرالیا یو لوی شرکت د افغانستان د کانونو او د تجدید وړ انرژي په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. پاکستان وایي چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ډیر لګول شوي محدودیتونه به لرې کړي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وروستۍ خونړۍ چاودنې په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه کړې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. د پنجشنبې په ورځ د خوست د څلورو ولسوالیو د ښوونکو استازو د یوې خبري ناستې له لارې له افغان حکومت وغوښتل چې د متون د صحرا باغ په سیمه کې د ښوونکو لپاره د ځانګړي شوي ښارګوټي پروژه پلي کړي. ښوونکو ګواښ وکړ که دا ځلې غږ وانهورېدل شي او تر شلو ورځو د ښوونکو د ښارګوټي عملي کار پیل نشي نو لارینونه به وکړي. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل راپور ته، او ورپسې هم دوه پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی مه هیروئ.
د خوست د زازی میدان، باک، ترزیو، علی شیرو او صبریو د څلورو ولسوالیو ښوونکو په یوه خبري ناسته کې له افغان حکومت د خپلو قانوني حقوقو د ورکولو غوښتنه وکړه. ښوونکي مولوي رئیس حسن ویل د صحرا باغ په سیمه کې په 600 جریبه ځمکه کې د ښوونکو لپاره ښارګوټی سکیچ شوی چې ټول قانوني پړاوونه یې سرته رسېدلي، خو په لوی لاس یې دا 15 کاله پلي کېدل یوې نه بلې ورځې ته ځنډېږي.
که چېرته داسې وه چې دا پروژه پلي نه شوه، په حدود د 20 ورځو کې زموږ معلمین ستړي شوي دي، او که چېرته پلي نه شوه معلمانو چې کوم اقدام وخوستو مسؤلیت به د حکومت او د چارواکو په غاړه وي. که پروژه ته ووتل مسؤلیت به موږ په غاړه نه وي، او که چېرته لینونو ته ووتل مسؤلیت به موږ په غاړه نه وي.
د عمر ګل او درویش په نومونو دوه تنه ښوونکو هم په خپلو خبرو کې له حکومت وغوښتل چې یاده پروژه ژر تر ژره پلي کړي. دوی وایي د ښوونکو په دې ښارګوټي کې د 2000 ښوونکو نمرې پکې دي.
د دې پروژې په د 15 کلو کې د رئیس جمهور نرنیولې تر ولایتي درې فره ټول مراحل موږ خلاص کړي دي. اسناد شته او بعضې موږ سره کتابونه ډاګ دي. داسې نه چې کومه اداره پوتې وي هغې مراحل کې پوتې وي، نه. دویم دا په سارو بوخ کې 3600 جرابه ځمکه موږ سکیچ کړي. په دې کې 2500 جرابه پانتون ته ځانګړي شوي دو، 600 موږ ته ځانګړي شوي دو، باقي موږ دا پوتې دو.
موږ هیله دادو چې زر تر زره موږ ته خپله پروژه پلي کړي. که پلي نه کړه موږ بیا په لاریونونو او د ولایت مخته او د اداره امور مخته او د ریاست جمهوری مخته خیمه وای لرونه کوم چې می خپل حق ورو.
د نجم الدین په نوم یو خونکی چې د باکول سوالی یوسیدون کې دی وای سره لدی چې خونکی د ژوند له بیلابی لو کړهونو سره مخامخ دی، خو د چارواکو پاملر نه ورته لګیده.
د خونکو پښتنه وکي شاګردانو ته تعلیم ورکوي، د کار نه وروته لوي، ډیر غریب دي، ډیر بیچاره دي. وزیر ته وای چې تاسو مفلس یا تاسو نمرې په چی جوړوي؟ مونږ ته وای چې مونږ یو غاو سخي باندې جوړو، خو چې مونږ ته روکړل شي مونږ چارواکو نه هیله کوي چې په بای مونږ سره همکاري وکړي.
په ورته وخت کې د ماتون د صدخیر قوم مشران وای چې یاد سیمه د دوی مال چر دی، او دوی په کې د خونکو لپاره د خارګوټي جوړولو ته اجازه نه ورکوي. قومی مشر استاد رحیم شاه چې د نورو مشرانو په اساسه توبې خبرې کولې وویل
دا د قوم ملچر ده، د دې قوم پراختیا حق د قوم لري. په شخان پانتون سره دوی موافقه کړې ده. دوی په خپلو ولسوالیو کې دولتي منځکې لري، ولاته د معارف محترم وزارت مقررې مطابق نمرې ورکولی شي. قوم په جز د په شخان پانتون سره دې نمرو سره په هېڅ صورت نه موافقه کړې ده نه یې کړې.
بلخوا د خوست د ولایت مقام چارواکو له ښوونکو غوښتل چې د ښوونځیو له پیلېدو سره سم خپل ښوونیز بهیر سمبال کړي. د خوست د والي ویان طالب منګل ویل حکومت خون کو تا د دوی هغه حقوق چې د قانون پرانا کې د اجرا وړوي رسیدگی کوي. نو موړی مشخصا نه ویل چې د خون کو لپاره د خارګوټي د پروژې د پلي کېدو په اړه د ولایتي ادارې پریکړه څه ده او د خون کو یاد خارګوټي قانوني دی او کنه.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د نیمې نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې ونې د خبرونه موضوع مو د خزي او خاوند ترمنځ د خبرو او رازونو پټول دي. یو شمیر نارینه او خزینه په ګډ ژوند کې ځینی خبرې له یو بل نه پټوي او ځینی پټ کارونه تر سره کوي. دوی په دې باور دي چې دا د هر چا حق دی چې خصوصي حریم ولري. د خزي او خاوند ترمنځ د خصوصي رازونو شتون تر کومې پر ځای دی.
د خزي او میړه رازونه باید سره یو وي او یو هم دي دروغ نه باید سره وي.
د خصوصي رازونو درلود دل د خزي او خاوند د ګډ ژوند پر مهال د دواړو خواو په باور څه اغیز لري.
نور می ماما خپل خزه د پلار کرم نه پر خودم همغه چې د دوی رابطه سره هره پښوم او جدا شول.
ولی یو شمیر نارینه او خزینه په ګډ ژوند کې ل یو بل نه خپل رازونه پټوي. دا هغه پښتني دي چې د ریخ پرونی په لړ کې بزواب شي. دا خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم خو اوس براپور ل وګمی جبرخیل واورو.
لکه څنګه چې خدای تعالی خزه او خاوند یو بل ته د ګډ ژوند تیرولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره حلال ګرځولې دي، همدا شان په ټولنه کې هم خزه او خاوند د یو بل محرم ګڼل کیږي او د دوی ترمنځ هیڅ ډول راس او پټه خبره نه صحیږي. خو یو شمیر نارینه او خزینه بیا په ګډ ژوند کې هم د حدودو یادونه کوي، ځان او مقابل لوري ته د ټاکل شوي حد نه د تیرېدو اجازه نه ورکوي او په همدې پلمه ځینې خبرې په خپلو منځو کې سره پټوي چې دا بیا د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا زیانمنوي. ګلمینه وایي خاوند یې تل خبرې ورنه پټوي او هغه ته حق نه ورکوي چې په خصوصي کارونو یې خبره شي. د خاوند د دغه ډول ناسم سلوک له امله له خاوند نه بیل شبی ده او د خپل تیر تاریخ ژوند کیسه داسې راته کوي
چې د کور نه راوته ما باندې پښتنه کول چې چیرته زی دا بول چې تاسو کې تمانه پښتنه کوي ته یو خزه ته یو غلام خپل کار دی کوه او تماته ډوډۍ تیار او تماته خدمت وکړه ته زما مزدوري نو د هیڅ اختیار ماته نه راکوله بس په ظلم او په جبر په ډیر ستم ما